یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سیګار په یوه تازه راپور کې راغلي افغان او دفاعي امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره پوره وړتیا نه لري. نن چهارشنبه ده، د سلواغی دلوی 9 د جنوري 9 په پیل کې له اسدالله لودین نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په بادغیس کې لسګونه امنیتي او دفاعي سرتیری د طالبانو له بنده آزاد کړی شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ مهمه لار تورخم بندر تر نامعلومې نیټې وتړل شو. او په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 122 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي 12 افغان سرتیری د طالبانو له بنده خوشی کړای شوي. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بېګاش په د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې خوشی شول.
در نتیجه 62 تن از نیروهای امنیتی که شامل
دای وای په پایله کې 12 امنیتی ځواکونه خوشی شول. دوی کې یو ملی پولیس، 15 ځانګړي ځواکونه او پاته نور د ملی اردو سرتیری او سرحدي ځواکونه دي. عملیاتو کې 15 طالبانی ول شوی او 3 نور وجل شوی دي. دای وای په دوی کې 15 کمانډو سرتیری او پاته نور پولیس او اردو او سرحدي ځواکونه دي. د بادغیس د والي ویان ښاغلي برهاني زیاته کړه چې یاد افغان سرتیری د طالبانو لخوا په بالامرغاب او جوند ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال نیول شوی وو. د بادغیس بالامرغاب نه امن ولسوالۍ ده. طالبان د دې ولسوالۍ په ډیره برخه کنټرول لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان سرتیرو د خوشی کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تورخم دروازه نن تر نامعلوم وخته وتړل شو. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن چهارشنبه سهار وختي پاکستانی لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې او په اړه یې خبرې پیل شوې دي.
نن سهار وخته په تورخم خارګوټي کې د پاکستانی منصبینو له لوري د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله لاره د مسافرینو او د بارډونکو موټرو تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. بحث جریان لري. تمه ده چې ژر بیرته لاره پرانستل شي. متاثره معلومات شریکو.
پاکستانی لوري د تورخم دروازه په داس حال کې تړلې چې 13 ورځ د دغه هیواد په ګڼو سیمو او لوی ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیولو په غبرګون کې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشوې چې لا هم دوام لري. د منظور پښتین د نیولو په غبرګون کې 13 ورځ په مرکز کابل، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې هم لاریونونه او اعتراضي غونډې وشوې چې د ده د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. د کندهار ښار ولسوالۍ پولیس وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې له دې کبله اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او غوښتنه کوي چې ستونزه یې باید ژر تر ژره هواره شي. د کندهار ولایتي چارواکي دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پولیسو ته خپلې تنخواګانې ورکول شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. له چین نه بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا او ویتنام کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې وایرس اخته شوي. کرونا ویروس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې اند انسان په مرګ تماميږي. لومړی دا ویروس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت کې کشف شو او ویل کیږي چې ښایي له ککړو سمندري خواړو یا ناروغ ژوي انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت لاس نور واړه او لوی ښارونه د دولت لخوا ترل شوی او بهرنیان هڅه کوي لدې خاره ووزی. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایثار پات دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهان د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ، چیرته چې سورلۍ به یې امریکا ته په رسیدو دقیق معاینه شي. بله الوتکه له ووهان د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه دا کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استزاد محاکمې نهمه ورځ نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په یوه بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. سناتوران تر دو ورځو وخت لري چې خپلې لیکلې پوښتنې د ټرمپ د محاکمې په بهیر کې د استازو جرګې لخوا ټاکل شوو اوو تنو مدیرانو او هم د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلانو ته وسپاري. د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محاکمې بهیر اداره کوي. د پښتنو تر سپارلو وروسته تمه کیږي چې سناتوران په دې اړه رایه اچونه وکړي چې آیا شاهدان شهادت ته وروغواړي که نه. سنا وروسته له هغه ولسمشر ټرمپ استضاع پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استضاع دوسیه یې سنا ته واستوله. په ټرمپ دا تورونه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړی چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون د ویان ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټیډ پریس اجانس ویلي چې تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شوو سرتیرو شمیر 500 ته رسیدلی دی. امریکا مخکې ویلي وو څلور دیرس عسکر یې زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی، خو د وخت په تیریدو یې اعلان وکړ چې یو شمیر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمني ته استول شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورئست. د سیګار په یو تازه راپور کې راغلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په ډېری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې یو استازي وایي
سل په ساده نه تاییدو افغانستان جګړه یو لای تنهایی جګړه ده او دلته د سیمې او منطقې په سطح جګړه روانه ده. واقعیا هم زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وسم تجهیزات چې دي
د پوځي چارو ځینې متخصصان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه وسم د روزنې او تجهیز په برخه کې لسنون سره مخامخ دي.
تخنیکی توجه آقا تخنیک افغانستان تا باید پا کار ده چه در افغانستان شرایط تا آماده وی
توانستان دگانو نورو شارونو پا چیر پرون پا خوست که هم در منظور پشتین دنیول که دو پی اعتراض مظاهره و
مونگلی نایوال شلنی نا او دی آقا بشری حقوقو دی تنظیمونو نا چه دی بشر حقوقو ناری وی وادو چه منظور پختون پاکلا جدی گام وکی.
نور مسائل هم چیرو د خبرونی پا دوائی منیمایی که د زهرو کاروان اونیز د پروگرام خبریجی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په تازه راپور کې راغلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په ډېری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د جان سوپکو لخوا پرون د امریکا د کانګرس غړو ته په وړاندې سوي راپور کې دا هم ویل سوي چې افغان ځواکونو د ثبات او ظرفیت له امله محدود دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړې. نور تفصیل له ده څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د سرمفتش په راپور کې راغلي له 2001 میلادي کال راهیسې امریکا د افغانستان سره یو سلو و درس میلیارد ډالر مرسته کړی چې آتش پته اشاریه څلور میلیارد د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف سوی دی. وړاندې په راپور کې یادونه سوې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس د دې وړتیا نه لري چې په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او افغان ځواکونه د ثبات او ظرفیت له پلوه اوس هم محدود دي. سیګار کاږي چې امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې لپاره زیاته پانګونه وکړه چې عملیات مخې ته یوسي، که څه هم اقدامات کوي خپلواکې حملې مخې ته وړي خو اوس هم لږ دي. وړاندې په راپور کې ویل سوي چې افغان هوایي ځواکونه د جنګي الوتکو په چمتو ساتلو کې ستونزې لري چې دا کار اوس د امریکایي قراردادیانو په واسطه ترسره کیږي. په راپور کې دا هم ویل سوي ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکري هم مخې ته وړای سي، که څه هم د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولي افغان تر یو حده دغه راپور مني.
راپور تر یو حده تاییدوو، ولی سل فیصد یې نه تاییدوو. افغانستان جګړه یو لایې تنهایي جګړه ده او دلته د سیمې او منطقې په سطحه جګړه روانه ده. واقعا هم زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وسکم تجهیزات چې دي دا د دې بسنه نه کوي په دې باندې چې دوی په سرتاسري افغانستان کې امن او ثبات راولي.
سالی صاحب، د سیګار پر راپور کې دا هم ویل سوي دي چې دا مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 2,02,800 تنو ته رسیږي. دا له 2012 میلادي کال راوروسته د جان سوپکو درویشتم راپور ده چې د امریکا کانګرس غړیو ته وړاندې کوي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د سیګار په یو تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره په ډیری برخو کې ستونزې لري. دا مسله د پوځي چارو ځینې متخصصان هم تاییدوي. له دې ډلې جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته ویل چې وخت شته چې افغان هوایی او ځانګړي ځواکونه تجربه ترلاسه کړي. له شغلي وردګ سره رحمت الله افغان مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د سیګار د وروستي راپور د څرنګوالي په اړه نظر څه دی؟
واسي چې موږ حکومت غواړي، شوای امنیت غواړي، وزارت دفاع غواړي، بیا هم توجه دې راستسته روانه ده. خصوصا په تخنیکي توجه، هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو سره آماده وي، نه هغه تخنیک چې څوک د افغانستان په شرایطو باندې د افغانستان د تجربه نه لري او هغه خپل تخنیک واوري دلته استعمال کړه. موږ په تعلیم و تربیه کې هم مشکلات دي، په تعلیم و تربیه کې د پیلوټانو په تعلیم و تربیه کې مشکلات دغه نه لري. د افغانستان هوایي پوځ او ته درې مرکزهای اوس تعینکړي دي چې یو د چکه جمهوریت، یو سرواک دی او یو امارات دی چې پیش امریکا ته هم لیږل او ته تعلیم تربیه کوله، لاکن هغه یې اوس قطع کوي. انجینري ته باید هم زیاته توجه وکړه. متاسفانه بدبختانه د انجینري چې د تیاری آماده کوي مخکې د پروازه، بعد د پروازه آمادګي ورته نیسي پرواز ته، ورکشاپو کې چې ورکشاپونه مجهز شي په قندال و شیندان و کابل کې هم کمه توجه شوي ده او په انجینری کې کمه توجه شوي.
جنرال صاحب، دی راپور کې دا ویل سوي دي هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په هوایي برخه کې روزل سوي دي اوس هم د جنگي الوتکو په چمتولو کې ستونزې لري. دوی ښه روزنه نه لیدلې که دوی غفلت کوي؟
هوایي پوځ پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوي دي، عجبه باندې تعلیم و تربیه په مخ بوله ده او تجربه په کار ده او وخت په کار ده چې دوی د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي. مشکلات شته دي او زه منم اوسه که په تعلیم و تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات شته.
جنرال صاحب، په دغه راپور کې ویل سوي دي چې افغان ځانګړي ځواکونه د عادي ماموریتو لپاره هم په دندو ګمارل کیږي، ولې دغه اقدام افغان حکومت کوي؟
دې ته هم باید توجه وشي. رهبری د قوای هوایی، رهبری د ستلزیز، رهبری د وزارت دفاع دو ته توجه وکړي. هغه ځوان پیلوټان چې تعلیم و تربیه کوي تاجکی په خارج هوادو کې چې افغانستان ته ورځي، هغه ته باید زیاته توجه وکړي. په خپل مسلک باندې دی وګمل یا تعیین کړه، نو نورو مسلکو یا نورو بخشو ته یې ورنکړه. د دې سره موافق یم، خو یو څه مشکلات درته هم په افغانستان کې شته دی. افغانستان یو جنګي هیواد دی، دلته تقریبا دوه سوه جنګ روان دی. روحیه باندې هم تاثیر کوي او د افغانستان په وضعیت اقتصادي باندې هم زیات دو تاثیر کړی دی.
د پوځي چارو متخصص جنرال عبدالوهاب وردګ ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی ساپی خبرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د آلمان پرختی ادارې جی آی زیډ په همکارۍ د پنګونې پرختیا او مارکیټ ته د لاسرسي په هدف یو ورځنۍ ناسته وشوه. دغه ناسته نن په کابل کې ترسره شوه. د دغې خونې ویان جان آقا نوید ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې پر دې بحث وشو چې څنګه نړیوال مارکیټ ته لاسرسی پیدا شي.
کنفرانس امروز ما یک پیرامون دسترسی به بازار یا مارکیټ.
لبلې خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې افغانستان یوازې په پاکستان متکی و چې اوس مهال بدیل لارې ورته موندل شوی او د هوا لارې سباندې 500 هیوادونو ته صادرات کیږي. نوموړي وویل افغانستان یو شمیر نوي مارکیټونه په اوکراین، عمان، قطر، بحرین، آذربایجان کې موندلي ترسو د افغانستان صادرات لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په تازه اقدام کې نن د تورخم لاره وتړله. د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغانیو د ارزښت په لوړېدو سره د ډالرو بیې راټیټې شوې دي. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل آشور نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانیو د ترویج لپاره پیل شوی کمپاین ښه نتیجه ورکړې او دا لامل شوی چې پردۍ پیسې ونه چلیږي.
نو افغانۍ چې هر څومره پر اقرا ورته کې ډیره وکارول شي د ګرځښت ولري او مدریدلې نوي هماغه د زبان خپل ارزښت دی.
له بلې خوا مرکزي بانک 1 میلیون ډالر هم نن چهارشنبه د لیلام په ډول پلوري. ښاغلی آشور وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 1 پوله، یو روپی یورو 3 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسی پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 1 پوله، زر هندي روپی 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 400 افغانۍ.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. په چین کې د کورونا وایرس په اثر د مړو سو کسانو شمیر تر 130 واوښته او تازه راپورونه ښیي چې په ځینو نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس اخته شوي کسان تشخیص شوي دي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونه ته شرغ لست، د دې ناروغي په اړه تازه معلومات څه دي؟
سالی صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شو کسانو شمیر، تاسو هم اشاره وکړه، تر 130 کسانو اوښته دی، 122 شو تر رسیدل او 6000 نور پرې اخته شوی دی. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړه او ویل چې نږدې 10000 نور ناروغان هم تر معاینې لاندې دي. له چین د باندې هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژن کې ویروس اخته شوی دي. وروستی مورد د متحده عربي اماراتو دی. دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي چې یو تن په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
بله، اتروانس په پایل کې شاید ډیرو ته د ناروغي ډیره جدي نش کاریده، خو دا سي معلوماتي چې کنټرول سخت دی. شاید د ځینو اوریدونکو په ذهن کې اوس دا پښتنه راوګرځي چې د څه ډول ناروغي ده او څنګه پیدا شوه.
هو، واقعاً د ناروغي ټوله نړۍ ورخطا کړې ده. کورونا وایروس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې انسان وژني. لومړی دا وایروس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت کې کشف شو او ویل کیږي چې شایي له ککړو سمندري خوړو لکه کبانو د تورته نورو سمندري خوړو څخه د یا ناروغ ژویو څخه انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی شارونه د دولت لخوا تړل شوی او بهرانیان هڅه کوي له دې شار ووزي. له ووهان څخه خصوصا چې د هوبای ولایت مرکز دی، شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای ولایت کې ایسار پاتې دي. د هوبای مرکز دا هووان چې اصلي د ناروغي په کې خبره شو 12 میلیونه نفوس لري. سالیس په نه صرف په دغه شهر او په دغه ولایت کې بلکې د چین په ټولو سیمو کې پوهنتونونه بند دي، ښوونځي بند دي، او د چین حکومت له نږدې 1.5 میلیون خلکو غوښتي چې بېخي له کورونا موضوع تر څو چې دقیق معلومات دوی په اړه ترلاسه شوي نه وي چې آیا دوی ناروغ دي او که نه دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له اوهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ چې سپرلی به یې امریکا ته په رسېدو دقیق معاینه شي. بل الوتکه له اوهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه یې دا کار نه دی کړی. په نړۍ کې لا هم دومره جدي نه ده، که څه هم ځینې موارد موندل شوي دي.
ډېره مننه له اسمت سروان څخه مو واوریدل چې په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 130 واوښته او په زرګونو نور کسان په دې وایرس سخته سوي دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې ورسپونو د منظور احمد پښتین پر نیول کېدو او د طالبانو لخوا د یوې الوتکې د نسکرېدو پر ادعا لیکنې او تفسیر خبرې کړې دي. نجس په ورته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي د پاکستان له جوړېدو څخه تر اوسه پورې پاکستانی نظام له پښتنو سره ناوړه چلند کړی او د پاکستان زندانونه پر پښتنو ډک شوي، او په وینا یې د افغانستان په جګړه کې له امریکا سره د پاکستانی نظام مرستې دا زمینه برابره کړه چې پاکستان په قبایلو کې په سلګونو زره پښتانه ووژني. په سرمقاله کې راغلي منظور پښتین او نور د همدې لارې مخکښان و چې په بې ساري ډول یې پښتانه راټول کړل او په سوله ییز، قانوني او سم ډول یې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي پاکستانی پوز، استخبارات، نظام او په ټوله کې پاکستان د زوال په لورې روان دي او د پاکستان بقا ګواښي، خو په وینا یې د پښتنو مخنیوی ستونزمن دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د منظور پښتین نیول کېدو په اړه لیکلي دا چې منظور پښتین د خپل قام او وطن د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره د ترهګرۍ پر ضد سوله ییزه مبارزه کوي. نیول او بندي کول به یې د پاکستان اصلي څیره نوره هم بربنډه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور پاکستان د ولسمشر غنی او په ټوله کې د لوی افغانستان د وګړو پر غبرګون ناراض دی، خو په وینا یې د ترهګرۍ ملاتړ او یا هم د ترهګرۍ ضد کړنو تطول د پاکستان په خیر نه دی، او همدا پاکستان دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او دغه هیواد ته ترهګر لیږي. ویسا ورسپانې بیا لیکلي په غزنی کې د امریکایي ځواکونو د الوتکې نسکورېدل دا جوتوي چې طالبانو د الوتکې ضد وسلې ترلاسه کړې دي. د سرمقال لیکونکي په باور کچیرې د سولې روانې خبرې ناکامې او بې پایلې شي جګړه به ډیر زور واخلي، او که د سولې بهیر په ټپه ودرېږي طالبان به خامخا هغو وسلو ته لاسرسی پیدا کوي چې امریکا ته جدي ګواښوي چې په هغو کې د الوتکو ضد وسلې هم شاملې دي. ویسا ورځپاڼې همدارنګه لیکلي یو تریخ واقعیت هم دا دی چې طالبان اوس له انزوا راوتلي او پر دې سربیره د امریکا جنګي تګلارې نور د سیمې په کچه پرونی ملاتړ نه لري. سرمقال لیکونکي لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د قطر خبرې تر ډیره یو مرموزه معامله ده چې د افغان ولس هیڅ اړخ هم د کره معلوماتو دعوه نشي کولای. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي اړتیا ده چې افغانان د سولې په تړاو دې پر یو محور راټول شي. حکومت، سیاسیون، طالبان ټول باید دغه حالت درک کړي، کنه خې ټول بایلونکي وي او تر ټولو بد بایلونکي به حکومت وي چې اصلي مسؤلیت یې پر اوږو پروت دی.
پرون ماپښین په خوست کې په زرګونو کسان په یوه لاریون کې راټول سول او د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنې وکړه. تفصیل له نجیب الله خیل نه.
په
خوست کې زرګونو لاګونوالو د خار په جادو او سړکونو کې دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو په پلوي شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدلې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه کرار کرار راویښېږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبه په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریون وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واسق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
منظور پښتون چې د عدم تشدد فلسفه ولاړ انسان دی او خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو لپاره یې حق مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر نه شکل ونی وو په دې سره ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پریکړلې کولس چې په کراغ ریول
نننۍ غونډې ټول ګډونوال د منظور پښتین او د آباد مبارزو ملګرو بې ګناه نیونه په یو غږ غاندي د ټولو نړیوالو ادارو هغه چې د حقوق بشر او مدنیت لپاره کار کوي د نننۍ غونډې ګډونوالو غوښتنه دا ده چې منظور پښتین او د هغه ملګري د رحمت خلاصولو لپاره د پاکستانی او پنجابي ریاست باندې فشار راوړي ترڅو هغوی زر تر زره راخوش شي.
د بخری نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د پاکستان له چارواکو غوښتي ول چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته خوشی کی، ځکه منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بی موجبه نیول شوی دی. د پیښور پولیس چارواکو رسنوي ته ویلي چې د منظور پښتین پر خلاف په ډرې اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې نوموړي د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې کړي او د خلکو د پارولو هڅه یې کړې او منظور پښتین د ډرې اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه نیولی دی.
ستاسو له پیغامونو
مادم لوګر ولې تر دې سوالي ته ورور جنا دې از دې سوالي کې دې سم ګرو کلی کې یو پروژه شروع شوی او دې پروژه چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وخت وو چې کارونه نه کېږي ورور جنا هم تاسو سره هیله دې چې دا په لوړ پولیس سره وخت ورسي او سلام په زادې راډو زنده‌باد. ممتاز د کندهار څخه دا خبره کوم چې دلته په کندهار کې دا شل ورځې کېږي چې برق نشته، خلک د مشکلاتو سره اخته دي، ټول خلک غریبان دي، چارواکي او سرمایدار خلک د برق په مشکل خونه دي خبره غو خپل جنریټران او خپل کارونه یې سم دي، غریب ولا سر په شول اندي دي. دلته زموږ سره اشرف غنی هم وعده کړی و چې دا انتخابات د مخه چراغلي و چې زه د کندهار برق جوړوم او ډیروم نه ډیر سو او نه جوړ سو. دا کندهار برق خراب دی په نور ولایتو کې ولسوالیان لا برق لري، د مرکزی شهر برق نه لري. دغه غم دي چارواکي و خو زموږ پیغام او چارواکو ته ورسوي و سلام د خدای په نام.
پنیرار ولایت په خار کې او په ولسوالیو کې لګل ډریوران چې مخ کې دی او ځین تر بل دی پورې سل کلداري اخیسته نو وز دی اتیا یا نوی اوانه اخلي یو بل په لرو کې مسد دی زیات لوړ قیمت باندې هغه تخنیکی مسد چې څوک دولت ته پوسان نه کوي نه کم داسې ټاکلې قانون لري دولت دی لپاره نه کوم لایحه لري چې هر هغه دکاندار یا هوټل یا موټروان یا ډاکټر لپاره داسې یو ټاکلې نه خټه کې چې هغه په وارو یو رقم خرڅېږي په کلدار باندې بل لګو خرڅېږي. اوس چې کلداري اخیسته باغ نه وانم لمغه دی نو موږ په دې خوشاله یو چې افغانۍ دلته رسم رواج شي زموږ خپل پیسې له خو په یو شي خپایو چې قیمتونه ډېر لوړ دي او افغانۍ پیدا کېدل مشکله خبره ده نو په دغه لوړ قیمت باندې مثال دولت دې ته ضرره توجه نه کړي موږ د ننګرهار خلک ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان ټول زور غریبو ته ورځي او ازادي راډیو نه مننه کوم چې زموږ پیغامونه مو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د غن اوردون کوی سمیسونه هم راغلی دی محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیک چې افغان زواکونه دا ورته لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي خلوی مشکل ده چې افغان زواکونه د په خبره چې پر مخللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه یو پیچلې جګړه ده شپی جان زدران د خوست لنه در شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی په کار د چین سره د خلکو تاګرا تاګ بند سي سمي ولا کندهار څخه لیکلی په چین کې د کورونا وایرس لکبله د خلکو پر مړ کېدو زیات خوشینه یو باید افغان حکومت په هیواد کې د نه د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره امنیتی تدابیر او نور تدابیر زیات کړي سمي ولا سیلاب له شاجود څخه لیکلی د تلاري د تاګرا تاګ لپاره بند دي ل لوړ پړو چارواکو څخه هیله کوي چې لاري را ته خلاص کړي قدیر تکین لیکلی د سولې پر لوري چې هر ګام اخیستل کیږي موږ یې په نیک فال نیسو خپلواک ساپیل کې د لغمان علي شنګ ولسوالۍ کې 15 بستروز روختون د ټولي ولسوالۍ لپاره کفایت نه کوي په کار د چې د بسترونو شمیر ډیر شو ته زیات سي محمد قاسم زواک په خپل بل سمس کې لیکلی په هلمند کې بیکاری زیاته سوي ده او ډیر ځوانان د بیکاری له کبله ایران ته روان دي او سمي الله د کندهار لمیوان څخه لیکلی موږ تر هغه وخت پورې خپل مظاهرو ته دوام ورکوو چې منظور پښتین خوشي سوي نه وي 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نوري
د بادغیس سیمایز چارواکی وای دوش پیت افغان سرتیری د طالبانو لباند خوشکړای شوی دا خبره د بادغیس د والی ویان نجیم الدین برهانی ازادي رادیو ته وکړه دفاع وزارت هم دا خبره تایید کړي د تورخم دروازه تر نامعلومه نیټه وتړل شو د ننګرهار چارواکی وای چنن چهار شنبه سهار وختي پاکستانی لوري د زینو امنیتی لاملونو لمخې د تورخم دروازه د ترانزیت او مسافر پر مخ وتړله د کندهار ښار او ولسوالۍ پولیس وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی د کندهار چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي هواري ته یې ډیر جر لاس په کار کیږي په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پر دې وایرس اخته شوي دي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگتن په وخت د ماسپښین په 1 بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي او د امریکا متحده ایالاتو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړی چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال مغزو صدمه لیدلې ده
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کتا سه هم فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه د سره خوشه یا لایک کړي هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي د فیسبوک پانی پته مو د facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي د خبرونه پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د ژمي د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په کابل ښار کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارز فردوس ازادي رادیو ویل دا څلور کسان په د سپیچری سیمه کې په داسه حال کې ونیول شول چې وختلې ولس کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د هیواد له ختیځو سیمو څخه کابل